کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره یې د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث بوخت و، او د دې شپږو ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په دې خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویلي هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیي قمندان جنرال اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل دغه ښځې دا بم په دستکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته ویل چې قونسلګرۍ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر پرونۍ پیښې وروسته په مزار شریف کې کنسلګری تړلې پاتې وي. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی و، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرشک ولسوالۍ په سپین مشد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بلم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو یې په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلې منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا دیرش سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله ده او تاسو خبرونو ته غوږ یئ. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمې ویلي چې ښاغلی وانګ د پنځو کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړی شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقونو فعال به په زندان کې تیره کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او که نه. 24 کلن وانګ په هغه څه باندې 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقونو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا و خبرونه.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غني سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده، کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکره کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې، په اروزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ، او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او 40 سرتیري د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې
دي. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق په دوهمه نیمایي کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ارګ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبر پانه کې راغلی دی چې د ارګ په خبر پانه کې راغلی دی چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې چې تیر ماښام ترسره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبره شوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غني سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دلیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلي. خو دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هېواد د خپلو ځواکونو ایستلې ته جدي ده. خلیلزاد ویلي کچیرې د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کېږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ په تفصیلي ډول تر بحث لاندې نیول کېږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې په څو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د روانو خبرو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي چې لا هم دا برنامه نه ده شروع شوی. په څو شیبو کې به شروع کیږي. وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږ ورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته ویلي دی چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلي لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبانو ویلي چې د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحلې پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کېږي، په اساسي قانون باندې بحث کېږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچارې دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودری پرون په متحده عربی اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځوابولې.
آج هم
دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دوی موږ ګورو چې ډیر اوږد مزل او حد سورسته په سم لوري روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان اسیف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه به دا وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازي له وروستیو ناستې ستاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
کته هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې. خو راپورونه وایي چې په دیش په ګرزنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستان اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دی چې آیا دا یې وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بینی جامعه د چوکات غړي اروپایی جادیه دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستنګه اصلا خلاف دوو ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکرې دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، پر خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د سولې په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سره 1 میلیارډ ډالر دوی ته وړ مورد رسیدلی دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بینالمللي جمعیت ته تعهدات لري. بینالمللي جمعیت په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیان هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هیوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او د پټ کتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشر دا به دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، هم د تربیه په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانیږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی. طالبان به خدای په خلا کې هغوی به راسي په وطن کې به کښېني. آیا له طالبان به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمن وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د ډبرو د کانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان عبدالقدیر مطفی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژۍ له مخې به د مرمرو د ډبرو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي. د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه موجود دي چې تر 150 میلیارد ډالرو ارزښت لري. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر یوه د 100 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات زیات او د بازار تقاضا پوره شي. د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونی جوړی شوی چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابره کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سړک کې بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ، 1 یورو 50 افغانۍ شپږ پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، 0 ایراني تومان 5 افغانۍ 80 پوله، 0 هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او 0 پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
له پی او استودیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیری وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامي زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپاکي غاړې ته اچولي. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي د څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د دې په محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځئ، د دې په خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې ناوله د خلک د چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه راخپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا سلا دولت په دې خاطر تاسو ته درکړی دی چې تاسو د خپل خاورو او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیوالو دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په غسیمه کې ځای پر ځای سي. د دې لپاره ته تاسو ته نه درکړی خدای نه خواسته چې تاسو په دې سلا باندې خپل شخصي دشمني مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرکیری چې د سیمه ییز اردو لیکو ته راغلی او ټوپک یې غاړې ته اچولی وایي د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړ سوي څو د سیمه ییز اردو لیکو ته راسي او د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول به دنده مخته یوسي.
د ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفه یو شخصانه ته کولی زموږ وطن کې دغه وه چې بلې تلفاتونه وه طالبان راله ګرمې دې کې سره ونیولې. موږ د خپل کورو سه سوا اخیستلو وه اته میاشتې موږ دغه مهاجر وو خپل په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دوی ګرځېدل. موږ مهاجر کړي وو کورونه پرې وه او موږ پر بله خوا باندې کللي وو. نو موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو، په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو، خپل د وطن سه دفاع وکړو.
د خپل زایو سره یو ځای یو ورځ یو ځای کړه کړي بل ورځ بل ځای خپل بازار ته نسو راکلی، خپل کورو کلی ته سم نسو کلی. کورو کلی مې دښمنانو راونیوي مینونه پکښې ښخ کړه. اوس غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات چې وطن مو در به در و ورځ په ورځ د دښمن ستونونه ډکېدل ډېرېدل. نو دا وطن پر موږ تاسو حق لري، خپل وطن مو دی، په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولاړ سول خپل پوځیانو سره خپل افغانستان فوز کوم برخه واخ.
په ترینکوټ کې پر داسې مهال سیمه ایز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یوه زندان څخه راخوشي کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تېره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه اچول سوی چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه اچولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفینو مهم قمندان په ګډون تر اوسه تثبیت کړی چې خپل منصور خالد دی او کداغه بل کماندان دی دغه په کوم 15 تن سوال مخالفین ولندن یو شو دی
نوری زیاتوي د نیول سوه وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز یو امبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمېر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ل ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا سی پی ای جی یوه نوې څېړنه کړې او په دې څېړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,600 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکلسف ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 4,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکي مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وختي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې تمسته شوي، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګې بریدونه رامنځته شوي، چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې. بلی تکل سه محترم،
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ وچی راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیرونی سپوږمۍ تندر نیولې و. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لري نو له اسمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولوېده. د ان بی سی تلویزیون د راپور له مخې د میداس مرکز څېړونکو تایید کړه چې د دوشنبې په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څېړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبې د ورځې تر غرمې مخکې په 11:00 او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولووا پوهنتون د نجومي فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده په سترګو رپ کې پای ته رسېږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګېږي. د دې پېښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجملن ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره یې د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. دا خبره د جمهور ریاست په یوې اعلامیې کې راغلې ده چې ښاغلي خلیلزاد تېر ماښام ناوخته له ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنه کې کړې. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر محمد اشرف غني د قطر د خبرو اترو په کې د شوو پرېکړو په اړه د حکومت دریس په یوه وینا کې څرګند کړي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د پاکستان کونسلګرۍ ویلي دي چې دا کونسلګري به تر نامعلوم مودې پورې تړلې وي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي. او د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوان ژانګ یې په څه باندې 4 کلن بند محکوم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو پروګرام زما رایه زما حق ته ستوړندې کیږي. خو له هغه مخکې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس 1 3 4 په وسیله مو ازادۍ راډیو ته را لېږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 3 4 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي په قطر کې د سولې خبرو ته افغانان ډیر زیات خوشبینه دي. هله ده چې دا خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي هله ده چې دواړه طرفونه د قطر د غونډې په نتایج ډیر ژر له یو بل سره شریک کړي. بشیر حبیبزای له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي ګمان مې نه کیږي چې د خلیلزاد په مشرۍ د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. عارف ستانگزای له لوګر نه لیکي د 6 میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل دا ټول به د طالبانو په تجهیز استعمالیږي، بیا به نو سوله هیڅکله را نه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. نورالدین افغان منګل له پکتیا څخه له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکي خلیلزاد که کوم د خوشاله خبر راوړی وینو افغان چارواکي دی د رسنیو له لارې له هیوادوالو سره شریک کړي. حکمت الله حماس له هلمند نه لیکي د سولې پر روانو خبرو کې افغان حکومت هم باید شامل شي. د امریکا او طالبانو په خپل سر سوله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. او نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ډیر ورته خوشبین یو او هیله من یو چې افغانستان ته به سوله حتما راځي. د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسیدو. په پاتې خبرونه کې زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
زما رایه
زما حق
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق څنګهړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په ونه است کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپل پخوانی خبرې دی ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به یې اعلان شي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي ښاغلي فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي
وخت کې لیست ابتدایي اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنن و در موضوع تصمیم بگیرد کس متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناو به تون مرکز اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدې په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول خو نتایج په سباندې دوو میاشتو کې هم اعلان نشول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړ له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه پشا کی د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنځشنبه د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد با تمام اسناد دست داشته خود ما با شریک ساخت پروسه کابل باطل شده اما پروسه کابل به اساس سازش و تعلیق رفته ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی ایره میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید چرا سکوت کردید
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرائی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دي سم وارزول شي د ده په خبره کې دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نشي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته
دا چې هم خلک د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو
زمانم افتخار احمد چې جرګه ټاکونو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوی دی دایست منونو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوی دی یا سیاسي ملاتړ دی دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلی و چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغله.
زمانو مجیب الله دا کامیابی او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوی دی، د ولس په رایه باندې سوداګري شوی ده.
د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل شوې ده چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په شپاړسمه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمېر نور شرایط پوره کړي کولای شي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
به نام خدا و بر سلام به شما و میمان گرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آن ایده از شهروندای ما به شمول همچرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارکی یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم، فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را. بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایت مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح درج بکنن. بعد از او کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایاتی که درج شده یا رسیدگی میکنه و فیصله ها یا یافته هایشان هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنه. بعد از اون ما نتایج نهایی را اعلان میکنیم.
دکتر سبزلمی زبلای، د جمهوری ریاست د کاندیداتوری په اړه باندې جن شرایط قانون کې وضع شوی دی، په مغه کې د دوګونی طبیعت موضوع ده، په جنگی جرمونو د ککړېدا موضوع ده، بلابل د غصب موضوع ده، بلابل اړخونه دي. تل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولیدي چې په دې برخه کې دوی څېړنې کې بیا څېړنې او سرسري اوایي تیرې شوي دي، د تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څېړنې څومره جدي تر څو پورې هغه کسان چې واقعا د کاندیدۍ وړ دي هغه ځانونه کاندید کړي او نور کسان چې وړ نه وي لیست نه ووځي؟
ډېر شکر ترسه در مخ اول تاسو ته جناب ابراهیمی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته چې د ازادۍ راډیو اوري احترامات ختموم. دا واضح خبره ده چې په قانون اساسي کې د شپېتمه ماده ده باید شرایط وضع کړي دي د یو کاندید لپاره چې څوک ریاست جمهوریت ځان کاندیدۍ په د مدني حقوقو څخه محروم نه وي، په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم سوی نه وي، د محکمې د خوا څخه فیصله نه وي ورباندې سوې، یا فرضاً 40 کاله عمر وي. همدغسې موږ تاسې د انتخابات قوانین هم دغسې ورته لرو، شرایط ورته شته. مهمه دا ده چې 100,000 تذکرې مو غوښتي دي، چې باید 100,000 تذکرې سټیکر مور باندې ولسوي دام باید راوړي. اوس داسې نفر موږ ډېر پکښې وینو یا په خپله کاندید یا معاون دی چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید و چې هغه فیصله 35,000 رایې نه دي پیدا کړي، نو 100,000 دغه سټیکردار تذکرې یا پلویان دي دغو غایانو یا دغو ورونو له کمه کړي. زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسیون چې دا اوس پلټنه کوي ورباندې شروع دي، د دوه هفتو لپاره دی وخت لري، لطفا دغه دي جدي ونیسي چې اول خلک چې په سابقه کې دي په جنایتو باندې دغه سوي دي. درسته ده چې محکمې به فیصله نه کړي ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په دې افغانستان کې دغه نه پلی نه سو، ولې شواهد شته اثر ستا شهیدان ستا څو په جنایتو باندې دغه سوادي متهم سوادي چا جنایتونه کړی لطفا دغه خپل پاک وجدان دروي څخه قضاوت وکي بدون دغه څخه هر رقم ملوزات په نظر کې ونیسي دا که هر څوک کچيري اوس په قدرت کې کچيري د تنظیمو پر راس کې کچيري همدغه سیاسيونی که پیسې داري که غریب که په هر ژبه خبرې کوي افغانان دي ټوله شکر دي مسلمانان دي دغه وطن تابعیت لري صرف دغه معیاراتي وبند تطبیق یو داسې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد اوربند لري پلټنه دي وکي لطفا دې لیستو بس
ابراهیم صاحب لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسیون باید جدي برخورد وکړي ګورو چې یو شمیر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي یو کاندید او دوی معاونین دي په داسې حال کې چې دوی رسما دندې هم دي لري دولتي دندې لري انتخاباتو قانون کې او د اساسي قانون کې دا واضح شوي چې دوی باید استعفا وړاندې کړي فقط په دې برخه کې کمیسیون څومره جدي ده او چې تر څو پورې دغه ماده یا دا شرط تطبیق کړي
دقیقا به هیچ عنوان استثناء کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخص یا هیچ فرد قائل نیست و هر آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امو شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشد، امولیست 100 هزار حامی یا 1 لک حامی که از 20 ولایت از اقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه، امو طرفی که پول هست 1,000,000 افغانی هست او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش هست، فرم ثبت داراییش هست، فرم سیهیش هست، فرم استلام جناییش هست، اینی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن این شرایط را پوره نبکنم مطابق به مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنن.
دکتر صاحب تل د انتخابات کمیسیون په دې برخه کې ژمنې کړې دي لکه د ولسی جرګې انتخابات مو ګولیدل، د تیر 2014 کال انتخابات مو ګولیدل، خو بیا هم لیدل سي ځینې نیمګړتیاوې موجود دي لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري دای کاندید سوی ده، په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جناب ابراهیم صاحب ته شي کوي دی اوس خو متعید دي
وګوره قانون لرو خو به
تطبیق کړي
تطبیق کړي
نه اصلا خبره په حکومت کې ده کچیر حکومت دا اول سر څخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړي وای پر هر ګین تطبیق کړي وای په سپینی په اصطلاح په ریاست جوړه کې تطبیق شوی وای په خپل پر د سبب لا تطبیق وای په ځکه رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای پر قضات تطبیق وای پر سارنوال تطبیق وای پر والی تطبیق وای پر معین تطبیق وای پر وزیر تطبیق وای نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې د لاس پنځل اس کال کې وای د اشرف غنی صاحب دوران
انتخاباته کمیسون وای په خاص هر څه ترسوی ترسوی وس موږ ژمنه چې تطبیق کی دوی به وتوانی
دوی ژمن دوی دا کارم کولای شي په ورشو مطبوعاتي کانفرنس کې د ملت څخه کومه کوالي سی وروره د دوغه اولسو نفر چې تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورد هر کوم معلومات لري تاسو لوتو ما سره کومه کوي مستند راکی مست معلومات دي رښتیا دا یو لک نفر چې تذکرې د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رښتیا هغه په ولاتو کې صدا مربوطه ولات خلک دي کومه کوي جنایت کړی دي په کوم ولات کې کړی دي غلا کړی دي غصب کړی دي په کوم ولات کړی دي کومه کې د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت دغه کمیسون د لپاره په دې شرایط کې دا جل دغه لپاره د دې ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم ډاکټر صاحب عبدالله کاندید دی امری صاحب جمهور کاندید دی هغه نس کولای دوی سره د صادق
نه ډاکټر صاحب یو بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم پاړه باندې وضاحت لري کله چې دوی مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون لته صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرایی ریاست تر ازو ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې د حکومت یو برخه هم حکومت ما سره تقسیم شوی ده زه استعفا نه ورکوم قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسون باید څه برخورد
داسې نس کېدل چې مشتاسي دا حکومت راواخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي را واخو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله زنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام ورکړوي نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق د دواله نه راغلي د دواله قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي خو
دا د قدرت خلا چې راځي دی بعد ته سنجول وایي ورور موږ دواله د قانون اساسي خلاف یو اوس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشریح شوی دی کچې رئیس جمهور نه څوک وي د اول ماویر وي آیا د سناده مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دی د پروسیجر تر اندازې تشریح شوی دی
ابراهیم سپه دې برخې تاسو نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دواړه منځب لاړ سي اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبد الله وکي په قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسیون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسي قانون انتخابات امارات همش صراحت داره و نام مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان باعث رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده موارد و موارد دیگه که مطرح هست حکومت موارد هست و الان چه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلی صاحب مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله ازی کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره شرایط چی است این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میدانن شکایتشان را درج میکنه و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بر اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنن و فیصله شان رو به ما روان بکنن ما فیصله شان در فهرست نهایی اعلان میکنیم و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شان است یا جرایم ضد بشری شان یا موارد دیگه که مطرح هست در صورت اگر موارد باشه تمام شهروندان ما میتونن شکایت شان بعد از این که ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شان را درج بکنن
دکتر صاحب زلمه زبلای دین کسان زنه کاندید کړي په داس حل کې چې د ولسی جرګې انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسیون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده دا تذکيري له کومه کړي دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای
ما د خبر په سر کې مده ټیکته اول اشاره وکړه چې دا چې ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه پیدا کړي کینات یې مکړه چې ما رای نه د ولایت شکایت اعلان نه کړي د شکایت کمیسیون ته ول وسی ادا کړي د یو لک پلویان لرم او د یو لک پلویان اخوا ته نور ریاست جمهور ته ځان کاندوم چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور سم دا په دې معنی چې موږ تاسو په فعلی ټاکنیز سیستم کې ډیره خلاويسته دغه سی نفر چې په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده دا هم د کمیسیون د انتخاباته لپاره یو 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 سرګردانی ده هم د بودیجه نه قربانی مصرفیږي اخرم سر بدی خاطر د نوم وخت سیس پلانکیم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه دته لري په یوه دیس دی شهرت پیدا کی دا شهرت منفی کیږي موږ په پیژو د څوک دی داخلك کی ته غواړې نو مان بلم د توا خو سپید رام دی څوک دی دا نه د لازم چې دی دا کار کوي ولې د افغانستان ملت دی ته دونس خدای نه خواسته چې کار کوي چې دی ولسی جرګې ته ځان هیڅ کامیاب ولې او ځان د ټول افغانستان د ملت نماینده غني دا غلط کار
دی ابراهیم صاحب کچری راسو لیست او ګورو کچری پر لیست کې 15 کس 13 کس موږ تاسو ولرو به ما کسان چې امکان نه لري د بریالیتوب دوی پر لیست کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکون ورقه کچری کم لیست موږ ولرو دلته د مصرف نه یا لګخ نه څومره سپما کیږي
دقیقاً یک چالش هایی که فراراه تمام پرسه های انتخابات و خصوصا روز رایدهی انتخابات هست، تعداد کاندیدا هست، یعنی این چالش کلی هست، هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رایدهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشون که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست. خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رایدهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم، هیچ مرجع نمیتونه. هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برای میسه په بخانه سره خبر دقت کوم مخه میادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی، خو تاسو کمیسون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپې
دا 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 انوز موارد کې انوز مو فرست ابتدایی اعلان نکردیم، فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شد. و ظرافت گپ دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست، از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعضی شهروندای ما که موارد که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات استمو لیست هامی رو جمع کرده باشن. خب این بر ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنیم. ما نمیگیم که این تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه، در سیستم ما ثبت باشه، موارد باشه، این موارد خون باز نگه. ما نمیتونیم که او را مانع از شیم اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه، شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن. بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زن ما زبلای سب تاس دی ولس استازی دوونه پاتی دل پارا سی دوی دادی کاندیدانو دا غا اسناد وسرل سی دلته ولس کول پکار دی جن کسان سی دی حتی موږ تاسې لرو چې ډیر زیات په جرمو متهم دی خلکو باندې اعتراضونه لري، ولس باید څوک تر څو پر شکایتو کمیسه د انتخاباتو کمیسون ته ورسی هغه څه چې په سترګو لیدلی یا کوم اسناد په لاس کې چا پاړه لري واری کې ولس باید څوک
موږ خو دغه ولس د کمیسون هغه شته کېګا فدغه فیلی لند وخت کې دغه لسی هم د شکایتو کمیسون هم د ټاکنو کمیسون دواړه پر ولس هغه کې دغه ولس نه پر مور کې تاسې هر رقم مثبت او منفي
ولس ګوره په هوای لري انتخاباتو کمیسون وایي چې موږ چرنه کو چرا نه کی ولس به څو کی چرته مسئولیت
دا کی ولې ستیا اسنادونه ولې غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه دی په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو د کمیسونو د څنګهسته غوته دی مراجعه کوي هغه څلورشتاته دی په خدمت کې دی غوته دی ورکې دغه نفر کاندید دی صدا شاید دا رقم شواهد رو بدلرم خدای نه خواسته د غصب دی د قاتل دی د پداسي جرایم باندې متهم سو دی دا ټول اسناد شواهد دی دا د ټول ټول کې د شکایتو کمیسون دی
ورته موضوع ده. هر کس انتخاباتی تیم جوړ کړی ده، په انتخاباتی تیم کې یو کس سره نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستیالي په توګه دوی چې کلمو بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستیال ټاکو یا اجرایی ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرعت لري دا کسان څه ډول کسان دی ولې د اهداف تعقیبوي څه غواړي
قانون خود در مخه ابراهیمی سر تاسو ولا کچیر دی هغه شرایط دی وذکر دی هغه ورتراوی
کور په قانون کې خود درم کس نست چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کما ته راول
دا خود دی کمپاینی راغ دی په دغه کې رسمه نه دی نه کمی سنځنی قبل کړی دی درې ماوین
نو ګور خپل مسی چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونې سره
دا خو غیر رسمي د پردې شاته دی توافقات دی قانونا خو کمیسون اعلان ورته وکړي اساس نه د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضا صدارتي سیستم تاسو مشتواس یو صدر اعظم مشتمر پکې موږ نه سپټو یا درې ماوین راوري موږ نه سپټو موږ دوه ماوینن یو رجه موږ سپټو دا خود دی هغه فیصله خوب لیدل دی چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جګړه غواړو په کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدی دی تصامیم دی د کمیسون سره مخایج دا دی کچیر دغه موارد ورغلی چې موږ مطمئن یو دی سپکړی نه دی لطفا دی جواب ورکړي
ابراهیم صاحب کبدی برخه کې ته لږ وضاحت ورکړي داسې تاسو راغلی دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسي تاسو هغه ثبت کړی دوی درته وضاحت درکړي
جناب افغان صاحب قسم کې شما میدان نجریان هستین ما هیچ شخص را که با خلاف آنچه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان، معاون اول و معاون دومشان که مواد قانونی اینجا صراحت داره، ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما رو ثبت کرده باشه یا موردی که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان. ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم. اون مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره، صلاحیت تغییر نظام کی داره، اونجا کلش وضاحت داره و بس از موارد خودشان هست. آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.